یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته غبرګون ښودلی.
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی شي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی شي. افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
په زرګونه افغانان د تورخم له دروازې سره ایثار پاتې دي.
زما یو بچی د برګیر د جلال آباد کې د تقریبا د دو میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلتم کورونه دی، ولتم کور دی.
د کونړ له یو ښوونیز مرکز لزګونه کسان فارغه شوي.
د کونړ فرصت مرکز خپل درایمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 15 لخت نزد کوونکې د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبه د ترڅنګ د ویناوالۍ لڅانګو څخه فارغ کړل.
د زهرو کاروانو نیس پروګرام هم په دوی منی مای کې درته خبرو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام، د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې تر 2018 کال پورې به د مضرو ګازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یوازې سر نشي کولای د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرت مردینی پرون د تلې په دیرشمه وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لخوا د 28 ټنو یوه بسته چې درمل پکې و کابل ته ورسېده. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لینارچیچ پرون وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو دریمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کیږي. متحد ایالات وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک شاوخوا 1.5 تنه کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هیل ورسپانې ته کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان به کله له تاجکستان ایستل کیږي. په اګست میاشت کې چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې متحدو ایالاتونو ته لیږدوي. د افغان هوایي ځواکونو د منصوبانو بیا بیا له رسنیو سره په خبرو کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې وکړې او ویل چې دوی افغانستان ته هم نشي ستنېدای ځکه هلته دا ویره شته چې طالبان به یې ووژني. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړي دي.
د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون د کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي.
دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شو. دا برید د سوریه په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویان رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او لدې کابل د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره پکار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبري وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړې شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړ د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وای د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیې سره مخامخ دی او 3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نو سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه واوري.
تاسو لا پیغامونو
زه صدګار د خوست ولایت نه خبر کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت دی. موږ د نړیوال ټولنې غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. اخیری انسانان یو. پاکستان او تر مستلیار نور خصوصي ایران نور خصوصي ګوندې هوځنه نور خصوصي موږ دا مشکل لري. د تاسو د لیارې موږ دا پیغام به باید ورسره کړم.
منانا نو کو زید زما ولادت گریش مصالح سی بیڑے کیو ہے طالبان د لوپور چارواکو سره وایي چې د خپل سفرسم په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مسکینان خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کې افغانستان ډېر سخت د پښتو د مرګ غواړو چې د امرسو سم ووښت څور خلکو ته ورسیږي نور واده سم د افغانستان د سیمې افغانستان خو د مرګ د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده زه غزنی ولایت ګیرول سواری خبره کوم اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرج چې دلته را روانې دي یا دلته راځي د غمرج په باندې باید سم خلک ودروي نو هغه غریبانو خلکو ته نه رسېږي هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې هغه خلک یې وړي کورو ته نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته وګاستا سم کولای شي د ازادي رادیو ټلیفوني شمیرو ته زنګ راوي او خپل نظر ثبت کړي زموږ د ټلیفون د شمیرې دی 00 11 24 15 01 02 02 12 14 01 01 په همدو ټلیفونونو کولای شي زنګ راووي او خپل غږونه موږ ته ثبت کړئ چې بیا بیرته درته خبرو کړو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملي جبهې جوړېدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپلو تیرو د دوی په خبره ناکام کړو نو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون پر خپل فیسبوک پاڼو د دې جبهې د جوړېدو اعلامیه خبره کړه. دې جبهې له طالبانو سره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی او خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې و. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نور پای ته رسیدلې او هغه چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلې شوې څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوې بیان کې طالبانو سره یې هوکړه ته د رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوې خو دا خبرداري هم ورکړل شوې که د سولې لارې د دوی غوښتنه ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي د کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغه چې غواړي ملت به پر ضد ودرېږي.
د طبيعه فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده د سدوی افغانان غوندې عزیزان ته وګرځي او د ژوند وره کې افغانانو نوې ساحه ستدل جګړې راوتلي. د جګړې په دغتی چلوې خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو اصولونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو بایس کړیدل دي. نور باید ندامت وکړي او خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیات کې د دغه سرول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دوی مورز په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او ترننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتي کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه نقض کړي او یو ټول ګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې سرګندونو په خبرګون کې وایي هغه چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا کې څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څیرشته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبري وکړي خو بریالي نشو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګیدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه.
د د بلخ ولایت د قرقل پوستکي د ادارې مسولین وایي د قرقل پوستکو 6000 جلده له هیواد بهر صادرولو ته چمتو دي. د دغې ادارې مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د قرقل پوستکو د صادراتو لومړی ځل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به ترسره سي. ښاغلی عارف وایي په دې خبرې روانې دي چې دغه 6000 جلده قرقل پوستکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته واستول سي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د قرقل پوستکي ډیر کله د منځنۍ آسیا هیوادونو او پولان ته صادریږي. د ښاغلي عارف خبره سږ کال اټکل سوی چې د کال تر پایه به له دغه هیواده 2000 جلده د قرقل پوستکي بهر ته صادر سي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې 90000 جلده صادر سوي او پاتې نور به د کال په ترڅ کې صادر سي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو بیا 2 افغانۍ او د یو لیتر ډیزلو بیا 4.5 افغانۍ تل وړه شوې ده. د کابل ښار د پول پادشاه په نوم د تیلو د یو ټانک مشر حاجی خان ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي او له همدې امله دوی هیواد ته ګاز نشي راوړلای چې پر خلکو یو پلوري. حاجی خان د سونتوکو د بایو د لوړوالي لاملونه په بانکي سیستمونو کې ستونزې او افغانستان ته د تیلو او ګازو د وارداتو کمیدل یاد کړل. د نوموړي په خبره د دې لپاره چې دوی نسی کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي واردات هم کم شوي دي. حاجی خان وایي په دې اړه دوی څو ځلې لاړوند چارواکو سره خبرې کړې او هغوی ورسره ژمنې کړې چې دا ستونزې به یې زر حل کړي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي هم د تیلو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او چې د طالبانو پر اتاک سره د تیلو د بایو د لوړوالي لامله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی دی. تیل پلورونکي وایي د یو لیتر پټرولو بیه مخکې 43 افغانۍ او د ډیزلو هم 40 افغانۍ وه او یو کیلو ګاز هم پر 40 افغانۍ پلورل کېده چې اوس دا بیه په بیساري توګه لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا د تیلو او ګازو د سوداګرو د ستونزو د هواري خبره کوي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 103 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وربشو تورخم ته هلته د تورخم له دروازې سره زرګون افغانان لکه چې پاکستان د افغانانو د تګ راتګ لپاره د اجازه اعلان وکړ، دغه دروازې سره ایثار پاتې دی او غواړي چې اخوا ورواوړي. دوی وایي د اکتوبر په 28 نیټه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اکتوبر په وخت یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د تورخم هغې غاړې ته د دوی په خبره زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته اوښتو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. د همدغه مسلې په ارتباط چې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي، لسیمینه د ازادي اروپا رادیو د مشال خبريال فرهاد شینواری یو راپور را لګل.
په تورخم دروازه خو او شا 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته داخل شوی او مشال ریډیو ته وای
باید د ماشومان څخه ویزه و نه غوړي تر 15 شپږ کال پورې چې مخکې څنګه مافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله شي په حقیقت کې خوشاله شي ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غره دا چې مخکې باګډ کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې ویزه به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه دا غوې نه هم اوس ویزه غواړي
د ننګرهار مشوق خان وای چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی اوس غواړي په خبر ته راولي خو په لار کې یو شمیر مشکلات دي
زمونږ تګ را تګ لار ده زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی بچ دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي بچ په کارټون وي په تذکرو وي په پاسپورت وي زمونږ دو دین او اسلام یو دی قوارم یو ده سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس موږ سره داسې دغه وشي ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده ډېر مشکلات دي رښتې شوې دي د یو بل سره رښتې شوې دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوې دي نو خو زوی د اول خپل پلارین زما بچی هلته ده خیال دې زغواله مچ راشي دلته زمشته ور سره پاسپورت مشته ور سره
د تورخم دروازه د مئی 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوې و خو د اکتوبر 28 منټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي د تورخم انتظامی چارواکي وای چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورت او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی
لتور خم بوراندې ورشو پاکستان ته هلته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د حکومت مخالف ګوندونو د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر ائتلاف لاندې له څو ورځو راهیسې مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي هم اوښتې دي د وروستیو راپورونو له مخې په پنجاب کې په پرونیو مظاهرو کې پولیسو له خلکو سره خو ډب کړی دی چې په نتیجه کې درې پولیس وژل شوي او ګڼو مظاهرچانو ته هم ګڼ مظاهرچان هم ژوبل شوي دي په همدې اړه او دا چې دغه لویو لاریونونو ګډونوال څه غواړي د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال نیال بوریوال کاکړ یو راپور جوړ کړی دی
پندیتا په وینا کې د جمعیت علما اسلام مخکخه او سنیټر عبدالغفور هیدری په خپل وینا کې ویل چې عمران خان د وزیر اعظم په څوکۍ نور د ناستي هیڅ اخلاقی جواز نه لري
تین چار مهینه سه
دیوای چې په درې سلور میاشتو کې په هیواد کې ناساپا د ګرانۍ سیلاب راغلی په هیواد کې او په پارلیمنت کې د جمهوریت نوم هم نه دی پاتې شوی په هیواد کې رسنۍ بندي شوی ډالر چینی وړي وړه ورستربلې ګرانيږي ډیر ژر به خلکو ګوري چې د عمران خان حکومت په کورت د پاکستان جمهوری تحریک د احتجاجونو دا لړۍ بعد حکومت ته ختمېدو پوری دوام لري
جب تک ان حکمرانونو کا خاتمه نہیں ہوگا
د غونډې په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سن صبي مرستيال مشر محمد سلیم ترین بیا مشال لیډیو ته ویل
حالي مهنګای خبره نه ده دا ملک بالکل تباہی طرف ته روان ده خلک بیزار دي وړ ګران پورا ګران پانی ګران علاج ګران دوايي ګران بیا زندگی ګران د انسانانو
د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم په وینا د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې د ګرانۍ په ضد د احتجاجي مظاهرو بهیر روان دي او بیا د اکتوبر په 28مه په پیښور کې د قومي وطن ګوند هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون کړي دغه احتجاجي مظاهره ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل
ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں
دی وای چې په ملک دی سمدستي عام ټاکنی وشي. هواد هغه مرحله ته رسیدلې دي چیرې چې عمومي ټاکنې د هر چا د پاره لار ده. ټاکنې دی یوازې پنوم نوي دا حکومت پښپړه توګه ناکام شو دي. دوی د خلکو لپاره هیڅ لار نه لري او ټاکنې دی باید دا سوي چې هیڅ اداره پکې لاسوهنی اونکړي. یوازې دانه د جمعې پرز د پنجاب په مرکزی خار لاهور کې هم پی ډی ایم یو لوی غونډه کړي چې ورته د مسلم لیگ نون، نواز گن او نورو سیاسی غړو ویناګانی کړي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اقتصادي تګلارو یې سختی نیوکی وکړي. په لاهور کې را جوړی شوی دغه غونډې ته د مسلم لیگ نون مخکښ او د قامی اسمبلی غړي خواجه سات رفیق په خپل وینا کې وویل،
یہ نیب آرڈیننس یہ ججز کے ہاتھ باندھنے کی کوشش ہے.
دی وای چې د نیب آرڈیننس د عدلیه په خپلواکۍ برید دی او د قاضیانو د لاس تړلو هڅه ده. دا چې د هیواد خلک د ګرانۍ، بیکاری او بی قانونۍ سره مخ دي، په داسې حال کې چې د ریاست ادارې هم په بحران کې دي. خلک ولی وږی دی، خلک ولی ځان وچنی، دا په یو شپه کې نه دي شوي. دا د ټاکلې شوي استازو په نخښه کولو نتیجه ده. دوی د هیواد اقتصاد خراب کړ، په قاضیانو یې فشار راوړی او په رسنیو یې پابندیاں لګولی.
تم نے میڈیا پر پابندیاں لگوائی.
د پاکستان جمهوری تحریک په وینا د اکتوبر په 28 په مری د سن صوبے په لڑکانا، سکر، جیکب آباد او د خیبر پختونخوا په مومندو، منګور، سوات او د بلوچستان په زیارت کې هم په ګڼ شمیر کې خلکو د جمعې لمون لرستو په هیواد کې د ګرانۍ او د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهری کړي. او
نیاز علی خان راپور له کراچۍ نه خوښ د بوریوال کاکړ راپور د خبرېدو لپاره چمتو دی. د تحریک لبیک د ګوند لخوا د شوی مظاهرې چې په تاوتریخوالي اوختي او درې کسان پکې وژل شوي دي په غیړه باندې راپور لري. تاسو ورته رابولم چې وای وره.
د یا تحریک مرکزی مخکش راجا دانش بختیار د اکتوبر پر 28 مشال رډی تویل دوی له تیرو 15 ورځو راهیسی سولیز احتجاجونه کول خو حکومت یې غشتنی ونه منلې. نو ځکه پریکړه کړې چې د خپل غشتنو پوره کولو لپاره به یو ځل بیا اسلام آباد ته لاړ سي. له نوموړي مې پوښتل چې دوی له حکومت څه غواړي. دوی ویل چې غشتنی نه نوې دي او نه هم ناقانونه دي.
حکومت به پارلمان ته بل وړي، هغه به منظوروي او د فرانس سفیر به له ملک باسي. د تحریک لبیک مشر ساد رضوی به له بند او مقدمو خوشی کوي. د تحریک نیول شوي غړي به پرېږدي او پر هغوی جوړې مقدمې به بیرته اخلي. حکومت پر دې هیڅ عمل نه
کوي.
د پاکستان حکومت له تحریک لبیک سره د 2020 کال د نومبر پر 14 تړون کړی و چې په درو میاشتو کې به د مذهب سپکاوی د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو سره د فرانسوي سفیر ایستلو مسله هواروي. هغه درې میاشتې د 2020 کال د فروری پر 14 پوره سوې. خو د حکومت په غوښتنه یا تحریک خپل احتجاج د اپریل تر 10 وځنډاوه. خو کله چې د اپریل 10 نږدې سو نو حکومت د دې تحریک مشر ساد رضوی بندي کړ او پر دې تحریک یې بندیز ولګاوه. د سیاسي چارو پو طلعت مسعود مشال رډی ته ویل د فکر کوي چې که څه هم له حکومت سره شای بل لار نه و پاتې، خو بیا یې هم د دې تړون په شکل کې غلط ګام اخیستی و.
هغه وخت دوی زما په خیال تر ډیر فشار لاندې وو. تحریک لبیک د اسلام آباد او راولپنډۍ په نخلون کې سړک پر لت وهلی و، هر ډول تګ راتګ یې ودرولی و. نو حکومت د امنیتي ځواکونو په زور د هغوی لرې کولو پر ځای شاید دا غوره ګڼلې وای چې یو تړون ورسره وکړي. دې ته له یو پلوه غلط ویل کېدی شي، خو زما په فکر هغه وخت مصلحت همدا و.
تحریک لبیک د 2019 کال په نومبر کې هم په اسلام آباد کې په پرلتوهلو سره د هغه وخت د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت مجبور کړی و چې د قانون وزیر لری کړي.
اوس به کنړ ته ورشو. هلته د یو ښوونیز مرکز څخه لسګونه کسان د کمپیوټر او نورو برخو کې له درس ویلو وروسته فارغه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤل احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کال کېږي چې د کونړ په مرکز اسداباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 تنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپل درایمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 115 تنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبه او د ترڅنګ د ویناوالۍ له څنګه څخه فارغ کړل. دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر مشت افغان سوداګر شوکت زمانی د مالی تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې د راغلي بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ معلوماتي ټکنالوژي ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی، زمینه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ به خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړیا زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت چي په وړیا ډول پوره دوه کال زده کړی وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دکانونو جوړ شوی فیسونه لوړ او درسونه په نشته حساب دي.
وخت په افغانستان کې د ګرمۍ 12:30 شوي. احمد تکل بلند خبرونه وای.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وی په یوازې سر نش کولای د افغانستان په بشری ناورین پسې ورسیږي. د دې کمیټې رئیس پرون وویل چې خلکو ته د اساسي خدماتو در رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. متحد ایالات وی چې د افغانستان د هوایي ځواکونو شاوخوا 1.5 سلنه کارکونکي به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنه شو. د پاکستان په لاهور ښار کې د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخوډب واوښته. پولیس وایي چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په گزارونو وژل شوي او همداراز دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچا 0 ته ورسوي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په تفصیل سره ولولې. همدارنګه د ازادي رادیو په پاڼه باندې د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه کولای شي د نړۍ هر ځای کې چې یاستې ولولې. همدارنګه زموږ مطالبه مو اوري. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشئی موادو لاله پیسې ترلاسه کړي.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د راوجول لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه. ان شاء الله چې دا زموږ مرستې لا هم دوام لري.
دا چې کاچاکونکي له کومو لارو څخه په استفادې سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کوي، په دې اړه مو د خانغه په نوم د نشئی موادو له یو کاچاکونکي سره مرکه کړې ده.
په غزه کې وبستبندي کېدل خان د اروپا و معلومو، د ایران به معلومو، د ترکیه به معلومو، د یزې به معلومو.
د فضل رحیم الکوزی په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل د ټولنې له دود او دستور څخه پردای شوی.
اندسي وخت راغله چې دیوال منیسټر سوي زیني ولې ما په میاشتو میاشتو باندې خاني مې تیر کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حکیم خان ولې د سپورتي تمرین پر مهال په جړا کیږي.
څه خبره ده؟ ولې جړی؟
جړی جړی دی ولې هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته وای.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې باید پرې نه خودل شي چې ترهګر او د نشئی موادو مافیایي ډلې په افغانستان کې له اوسنی وضعیت څخه ګټه واخلي. د دې ادارې مشر میرمن ګاډا ویلی وایي دا اندېښنې شته چې د نشئی موادو قاچاقونکي په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو څخه ګټه واخلي. د دې په وینا ترهګر هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی په افغانستان کې د کوکنارو د نوي فصل له پیله بیا تر پایه پورې د څېړنې یادونه کوي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
تر دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی خپل فعالیتونه په ټپه درولي. خو د دې ادارې مشر په خپلو تازه خبرو کې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع جدي وګڼي. د دې ادارې مشر میرمن ګډه ویلي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې تر وروستیو بدلونونو وروسته ترهګري او جرمي ډلې هڅه کوي چې د نشئی موادو له لارې پیسې پیدا کړي. میرمن ویلي وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو ستونزه د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
ترهګر او جرمي ډلې د نشئی موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي. په تیره بیا د افغانستان له حالت څخه چې اوسې بدلون موندلی دی. افغانستان په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې 50 تریا تولیدول. له همدې امله د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د نشئی موادو د قاچاقو او جرمونو د پراختیا د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې دا هیواد د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي او د مالي سرچینو مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د نشئی موادو قاچاقونکو ترهګرو او جرمي شبکو لاسونه سره ورکړي چې دې کار د نشئی موادو تولید او قاچاق ډېر کړی دی. په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په تیره بیا نشئی موادو د قاچاق پر اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت یو مقام د کابل تر نیولو درې ورځې وروسته وویل چې د نشئی موادو سره به جدي مبارزه وکړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه مشخصه ستراتیژي او پروګرام نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د څېړنې او تحقیق د برخې مسؤل انجلامي وایي چې دوی پر یو وخت په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې د نشئی موادو د قاچاق وضعیت له نږدې څخه څاري.
موږ د افغانستان وضعیت څارو. د کوکنارو د کښت لپاره شرایط بدلون مومي. په راتلونکي فصل کې به ووینو چې د دې وضعیت سره د بزګرو چلند څه ډول دی. موږ هم د نشئی موادو د قاچاقو بهیر او نشئی موادو نیول ارزو ترڅو وینو چې په 2020 میلادي کال کې لاسته راغلي تریا په افغانستان کې پاتې کیږي او که بهر وړل کیږي. دا به هم وینو چې د خرڅلاو بازار څنګه دی. موږ په ډیر ژر خپل څېړنې له کمیسیون سره شریک کړو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونو تر بلې میاشتې پورې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړي. خدا سرګند نه ده چې دا راپور به د کوم معلومات پر بنسټ چمتو شوی وي، ځکه تر دې راپور مخکې به په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور د دې ادارې د افغانستان دولت او امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو ادارې په ګډه همکاري چمتو کېده. اوس دا راپور په داسې حال کې چمتو کیږي چې له دې درې ادارو څخه دوه ادارې له دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې فعالیت نه کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشې په پریښودلو کې د معتاد خوښه او رضایت څومره مؤثره او ګټور دی؟ په دې اړه به د ارواپوه وفاق الله صافی خبرې واورو.
که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بستر کړو، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې د سره اشتراک وکړو، د سره هر رواني یا ارواپوهانو په حساب باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه غورځي. کله چې د خپل زړه باندې خوشی کې نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي. کوم درسونه چې ورکول کېږي دې ته به ښه غوږ نیولی شي، یعنی ښه ذهن به تبدیل ته آماده وي، ځکه چې دوی چې خپل زړه راغلي نو دوی د هر څه په ځان منلي چې موږ به دا درسونه ته وګړو، دا هر څه ته به موږ خپلې جنبه ورکوو.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده. په فرا ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره تر 2,00,000 افغانیو ډیره نقد مرسته وکړه. دا سوداګر وایي چې معتادینو د فرا ولایت په مرکز کې اجتماعي ستونزې پیدا کړې وي او جرمونه یې هم کول، ځکه نو دوی پریکړه وکړه چې د خپلو مالی مرستو له لارې د معتادینو درملنې ته امکانات برابر کړي. هغه معتادین چې په دې وروستیو وختونو کې د طالب مقاماتو لخوا راټول شوي او فرا ولایت په زندان کې ځای پر ځای شوي، د سوداګرو د مرستو ستاینه کوي او زیاتوي چې د دوی لپاره دي د درملو امکانات هم برابر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
طالبانو د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو راټولولو په لړ کې 1500 معتادین راټول او د دې ولایت زندان ته ولېږل. په داسې حال کې چې د فرا ولایت د معتادینو د درملنې ډیری مرکزونه د درملو او خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي، سوداګرو د خپلو مالی مرستو له لارې 1500 معتادینو ته د درملنې او خوړو امکانات برابر کړي دي. د فرا ولایت د سوداګرو د ټولنې استاذي حاجی عبدالقدیر آزادی رډیتو ویل دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې خپل مرستې ډیرې کړي او د نورو معتادینو لپاره هم د درملنې اسانتیا برابرې کړي.
تجارانو پر دې باندې فیصله وکړه او تا تجارت کې 2,00,000 افغانۍ ده، دا ان شاء الله چې موږ را تقدیم کړی دی، ان شاء الله چې دا موږ مرستې لا هم دوام لري.
د فرا ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ځینې چارواکي وایي چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې د مرکزونو کاري ظرفیت ته په کتو سره دوی نشي کولای چې په اونۍ کې تر 100 ډیر معتادین راټول او په خپلو مرکزونو کې بستري کړي. عبدالرزاق او جمعه خان دوه هغه معتادین دي چې د فرا ولایت زندان ته تازه وړل شوي دي. دوی خوښ دي چې د درملنې اسانتیا ورته برابر شوي دي.
موږ د ایتیاد درملنې لپاره راوستلی یو، موږ ډیر خوشاله یو. په تیره بیا دا چې دوستانو زموږ د درملنې لپاره مرسته وکړه، که د معتادینو لپاره د درملو چاره هم وشي ډیره به ښه شي.
راغلو دغه شپخانې ته مراجعه وکړه، نو تصمیم مې جدید از دلې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو هغه ښه دوستان دنه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد دنه جدا کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست سرچینی وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام د دوی په همغږۍ نه عملي کېږي. د دې ریاست په وینا د دې روغتیایي مرکزونو امکانات لږ دي. معتادین د دې پر ځای چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي زندانونو ته وړل کېږي. د فرا ولایت د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عارف عدیل وایي دا معتادین یې ځکه راغونډ کړي او زندانونو ته وړي چې ټولنیزې او جنایي ستونزې جوړې کړې وي.
رهبری قمندانی امنیه ولایت فرا بعد
کله چې د فرا د خلکو لخوا موږ ته د غلاو او زورونو په اړه شکایتونه راورسیدل، د فرا امنیه قمندانی پریکړه وکړه چې ډیر معتادین راټول کړو. دیوی اونۍ په جریان کې موږ له فرا ښار څخه نږدې 1500 معتادین راټول کړي چې اوس یې د روغتیا لمخې پالنه کیږي او دا بهیر به په قاطع او جدي ډول دوام ولري
او این روند په قاطعیت او جدیت ادامه دارد.
په خو به په کابل او ولایتونو کې هر اونۍ د معتادینو روغتیایي مرکزونو مالی او روغتیایي امکاناتو ته په کتو سره معتادین راټولیدل او هر اونۍ به له 100 څخه نیولې بیا تر 300 پورې معتادین په روغتیایي مرکزونو کې بستري کیدل.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په فرا ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. بے وزلی، بیکاری او احتیاط هغه عوامل دي چې ځوانان د نشې موادو کاچاک ته هڅوي. دا چې د نشې موادو کاچاک څومره له خطرونو ډک کار دی، د نشې موادو له مافیایي ډلو سره کار کول څه شرطونه لري او قاچاقونکي له کوم لارو څخه په استفاده سره نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاقوي. په دې اړه مو د کاپیسا ولایت له یو اوسیدونکي خانغا سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې د نشئی موادو قاچاقو ته مخه کړه.
او قاچاقمر وو زمون پر رئیس باندې کندهار کې کور خرچ کړی وو 5 لک ډالر. بل اخر ورځ لاړ لمه دا کور ته ښه یو جریب ځای وو. په یو جریب کې درې ساختمانه وو او یو دانه هوټل یو دانه هاوس وو. څلور څلور منزل او دو منزل لاندې وو. نو هغه سې ځای تر نن ورځې پورې افغانستان کې دلدلې. بل اخر مانه پوښتنه وکړل ویلې کوم ځای مال دې نچراب یم. نو هغه قاچاقمر خپل هم نه وو چرسې سکل ته چې ډنګره کوارۍ وو. نو هغه ماته کړلې وی که یو وخت بیکاره شولې راشه ماسکه سټلایټ نمبر وو. بارانچا کې هغه خپل ټلیفون کار نه کوو. سټلایټ نمبر زنګ مې ورته وروه زنګ چې ورسره وخه کېدل مال پلان نه پرې وایراش. په ډېر مشکلاتو باندې ورته زنګ ورسوم. هلته چې لاړ نو مې دشته ده په یوه دشته کې وشل دکان دی ښه څلور قاچاقبرې دي ښه څلور څلور دانې دي هر یو دي. همالته مثلا ډریور دي زه ډېر وړې کې تو باندې موټر چلولی دی ښه. بل اخره یو دانه لنډ کروزر خړ عربي دی مره تویل کړ. وایدا د موټر او اتنا پای راته وښودل. وایدا د نفر وایي ار کوم چې د زړی هغه سکو ما خام خام چې بشوم اتیا منه تاریخ به واچول موټر ته سیر من کمپلی واچولې اته نه پر بر سره مجه حاځه کې نسید او پیسې به مې تم دار رنگ راکړلې تومن به راکړل وانی به راکړلې او کالدار به راکړلې. کچیر ته به افغانستان اسکر گیر کړلو ها طالبان په نامو جنگ کول سره که پاکستان به گیر کړلو هم چنن او یا به پیسې ورکولې که ایران به گیر کړلو هم چنن.
د نشي مواد مملو کوم ځای څخه کوم ځای ته انتقال و
مم نور خبر نه و ها څلور کچاګبر او دیار دیو به څلور موټر مواد براتل لغلته دلمند ولایت برانچ ولسوالۍ ته هغه څنګه ومنګه نه دی ښا بس انتقالول د پاکستان په خوره کې پاکستان د خوره نوم بل اخر ایران خوره ته داخلهون. ایران خوره ته څنګه داخل کړو ته بل چا تعویل ول خلاص او اخره باندې نه یو نیم وخت بروفین ورته وي پوډر کې ګډی کید اخره نوم دراو
مثلا ته به څومره درکوي
تقریبا یو لک افغاني ماش راکو. نو بعض وخت به مهارش په پیرو بعض وخت مې وشبه بعد پیرو لزر افغاني به بخشش راکو. تا اوس مثلا خدای نه خواست تاریخ دسکل خان ستا تاریخ مفتو کدی چیر د تاریخ نس کل د تاریخ لپاره مې تا ته د ورځې زر کال لري درکول کبه د شیشه سکل شیشه د مفتو کدی شیشه نس کل شیشه لپاره زر پی درکول. هغه کسان خوش به حال ايش خان چې نشې نه کوله د دې نشې پیسې هم دی روغې ته بچتې ده.
ته میاشتې به دې څومره ګټه.
ما تقریبا یو دوه درې میاشتې د کار وکړو واتل کوانی مې کار وکړو او دغه واتل کار وغانی مې ټول منه په نشته دي په بدرانه په بدلارلې
د کاچاق په دې شبکه کې د کارکولو شروط څو کپ دې اړه رات معلومات راکې.
د کارکولو شروط دا وخه هغه به تاسو سره کار نه لري چې ته متادی کنه کار به اند کنټرول کې برابر وو پوښولې کچیر ته غلط انسان وي بل به بل به کنټرول دل ته سختو. نو شروط دا و چې سمه د کشرو یا ضعیف او سپینګری به وي عین نظامي غونډه غیدلو ده یا به کوم ځای زخمی وو پالج به وو بل به وسنده نه کړی نه خلاصہ قاچاقبر له ځینې نفر غواړم چې هغه مثلا بيدار او سیګي تلر او سیګي
کوم ډول مواد به تاسو انتقالول
تاریخ چارس دا انتقالول په غزه کې وبستبندي کېدل خان د اروپا او معلومو د ایران به معلومو د ترکیه او معلومو د ازي او معلوم من به د برانچینه د پاکستان د تاریخ نه نه دا بس د ایران خاور ته مداخله ول الته چې مداخله کړل هم دغه سيزاین نور بلوچانو بس هغه بلوچان ته تابع کړ د هر چا نه پر معلومو دلته موږ تم خپل مشروع ولې چې دا موات لاندې تابع کړ.
بلاری کله خطر سره مخامخ شوی د مواد د قاچاقو پر مها
چې کله کوم وخت به موږ غزې حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو ترڅو چې باندې موټر خالی نه شي بیرته په خوند راتلو. نو یو راز د ایران په خاور کې وو دا سړکان نه یو د قیر او د سیمنټو دی دا د سیمنټو سړک وو تقریبا په سل رفتار کې به چې راغونو دا شی هم ګولو خپل معنی ده ټکر کړی ده د خپل انډیوال سره نه ده د نشي پالات کې وو. نو مواد مبارو نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کیږي ښه نو چې کله دایمه مخ کې شتي شمال ولادت شاد خانه سوق راغل پوجل شاد خانه سوق راغل چې کله د نظم مخ کېدل مو موټر ملن راکټ ک ته دې ته پوجا سره ولګې دی نه پر معمول لږ زره جوړ شو بس لا نو مختو تخیر نه چې کله دا ډول راغی په ول به قانوني کول مازور خطا شو
کمین کې کله نه خته.
یو ورځ بس د پاکستان اسکر مونږه ګیر کلو په کمین کې و پیسې مور کړې خوش به کلو
دا کاچاک د مواد شته کا دا پیسې څومره برکتې وي
پیسې مثلا په بدل راغلی په بدل لاړ لیکه پیسې نو خو خیر نه کړې ښه د نشي مواد پیسې په نه البته مې چاس کې هي ښه یو سره په هغه څه ودم 5000 کله 1000 کله 1000 کله 1000 کله 1000 بل ورځ مې ورته ویل مالی پیسې راکوي پیسې دې نشته خلاص ولې ښه اوس روزاري مې ورته کوم 3000 غنیمه تنه قرض واخستل لوس پر مې نه ورکړي ورته پیسې نو خیر نه کړې. آرام شې زړې کله خیر نه کړې موږ ته الحمدلله مسلمانانه ښه
نو د کاچاکو د تر ټولو بده خاطره را ته کیسه کولای شي؟
د کاچاکو ټولې د خاطرې چې دي ښه چې څومره پکې و دا ټولې بدې دي. ترخه ترخه خاطره هغه ماته وه چې زموږ بل ملګری و ښه چې راته اجازه نه وه برقونه مړ کړي. هلته یو ځای مونږ وویل خیر ګشت راغی د ایران موټر ته ګشت وی رفتار کې و. نو دغه زموږ ملګری نه ده بیچاره چراغونه یې مړه وو رفتار یې په سلو کې و ښه. نو ته ښه خاطره هغه ده چې کله یو وخت نه ده هغه پسې بل موټر پسې بل زه وم چې کله د ټکر وکړو چې زه ورغلم ډېر بد حالات یو نفر مې ولیدې ښه دا زنګان نه لرې دا پښې دې خواته هغوی خواته راوتلې وه.
د نشي موادو قاچاق دې ولې پرېښودی؟
لامل یې دا و ښه مور راته ویل وی کور کې اوسېږه هېڅ خواته مه ځه. مثلا هغه مور خبرې مو هغه تاثیر مو نور بیا زړه ونه شو چې ورغلی یم ښه. که چېرته یم دغه نصیحت د مور نه وای زه هلته تللی وای ښه. نو مثلا د ایران عسکرو خو هغه درته ومې ویل ښه. نو فوري به یې دمولې که د پاکستان وګیر کړم افغانستان وګیر کړم زه به سرنوشت هم هېڅ سرنوشت نه معلوم نو نوې کور سره اړیکې لرل بل نه بل بس هسې مو بس در په دره ژوند ګناهګار به د دنیا نه کړلو. او بل دا اوس زه ژوندی مثلا دغه زموږ د مور خبرې دي چې مثلا زه اوس مثلا داسې تاسو سره ناست یم ښه الحمدلله څه خاص مشکل تکلیف نه لرم ښه. د موادو نه لرې مواد پرې کړي تصمیم جدي نیولی ده ډېر خوشحاله یم.
ترنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1206 نوي منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت سلرویس کلن فضل رحیم الکوزی له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کاکا خسر مې په چرسو معتاد کړم. الکوزی چې د وهلو ټکولو نخې پر بدن ښکاری وایي چې څو میاشتې د پاکستان په یو زندان کې بندي و. دا چې الکوزی ولی بندي سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې اسلام آباد کې اوسېدل ما تقریبا 9 کال مخکې مسافر و غریبي و الته تلو کاروبار لپاره. نو الته په دې عمل باندې وختم ما کاکا خسرو بوشه غس اسکل ماته ونیول چې ما وسکل په اوله پیره خوند را کې نادانی و نادانی پوسې نه پېدلو. کاکا خسرو په اخته کړم یعنی هغه پاکستانیان دي هغه په خپل چرس کول په افغانستان د درغلم او په هغه وخت کې موږ راغلو ورکه مو په پاسته پاسته ما خپل دکان جوړ خپل کاروبار مې کوو روزګار مې کوو هم چرس په مس کول په وخت مې لکه در عملونو چرس په افغانستان کې د سیدی لکه خاورې مفت په حساب باندې دي دغه ته 9 کال ما چرس پوس کول ماشوم ته په پوسې پیرا وختم یعنی دا کاکا خسر مې چې وو د پیدا کول ما خامي برته کې نسب موږ سره موږ وس کول په دریا دیوالانو اوس نو چې کوم دا ماغه پری خې دې کوم په کابل کې مې تل پروسی موبلن تبدیلی د موټر پرزدار ته دا تیل او موبل او کته پورته دا کې تکې دغه د څه بغرزیدم چې په دې د دیوالانو سره د کته پورته بس لو پر شم کاروبار ورنه پاتې بل اخر پوسه کاروبار نه بيخي بین لاړ تاوان مې کوپ کې تقریبا 1,000,000 روپۍ تاوان مې کوپ چې کله اوسګار پاتې شم نو ما به مور پلار به ستاسو کاروبار جوړوم په هغه حالت کې ته خپل مغزبه ته خپل پځای شي چې خپل په کاروبار بغټه تاوان پوي شي اوسې سره ورا پاسې مور څخه کمزاک کو ورور څخه کمزاک کو پلار څخه کمزاک کو بدې وای رګي وای هم څنګه نه پټګو زه خپل تقریبا ډېر وخت مې خپل ورور سره تمرین کول دلته سره لم دې تمرین حساب کتاب مې دی ورزشونه کو زه دې عمل او دین شي زه په سلو کې 50% پرې نه خولم غاخونه مې بینه لاړ مغز مې بینه لاړ وجود مې خراب شو تر رسم رواج نه پاتې کړم د خپل پر دې نه تربور نه دوست نه دې ډېر شاته پاتې کړم یعنی خپل اولادونه نه شاته کړم زبل سار د کورن پاسې ما خپل مور پلار سر لاندې پیسې خې وې چې دا جنگ غړو لکه غلا تل نه شي لکه خل دی غلا کې یو شی بر شی به اغه دتونه په ما کې نو د سې وخت لغه چې تل ما پوسې اتا د پولیسو د زو مخه مخ شوې چې را باندې غړي کړي ودرې کې درې نه مې ډزې را باندې کړې دي د سې وخت لغه چې دیوال مې وستر شوې را پوسې زینې ولې ما په میاشتو میاشتو باندې خاني مې تیر کړې پاکستان کې اډیالا سنټر شپږ میاشتې باندې مې تیر کړې زما سره د 500 روپۍ مواد او تیر پسې د 10 روپۍ مواد واسول یعنی 1 کیلو را پسې واسول بي ګناي پکې ورغه کړم پوسې د قلم لاندې راشې نو بس چې قلم لاندې راغلې بس لاړې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې حکیم خان د سکوهلو یو تکړه لوبغاړی دی. دی په یو شالي کې د خپل ولایت په کچه تلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یو ورځ ناڅاپه د تمرین پر مهال په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي اصل کې څه څه ده او رسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو.
کرما ود نو ویل چې د عمل مستیا د پکه خوشحالي کې جوړه کړی ده د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کوم خبره شته
یار ازلم خان ته خو ډیر به خبره سړی ته نه خبر څه خبره ده
نه ولا نه خبر څه خبره ده
د ازمانډي والا کیم خان ده دا یو ډیر خسو کوون کړي نن د ټول ولایت د سکو هلو سیالي و حکیم خان ټول مات کړل از موږ د ولایت قهرمان شو
اوه مبارک 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 دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزي باید موږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو
کور مو ودان مهربان یاست
حکیم خان دا زمانډیوال اسلام دی شخصي کاروبار کوي دا نور هم زمانډیوالان دي
بس خدای دې ستاسې سره ژوندۍ لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکړي چه نړیواله سیالی هم وګټی
زما اندغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالی وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم
ایز غم مکوا هغه کار ډیر اسانه دی
یاره فکر نکوم چې اسانه بوي زه به نړۍ په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیواله سیالی د لاره پیدا کوم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیواله سیالی خامخا ګټي
اکرم خان ته پوڅه شي دومره ډاډه یی چې زما نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړی زما پشان لا تعالی نو ډکه ده
ما چې درته وایل دا کار اسانه دی بیا نو ومنه
خو اکرم خان ته مونږ ته مو وایا چې دا کار څنګه اسانه دی
زما چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شای ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي بس نور یې څه کوي لاس حکیم خان بشي خیر دا به بیا وی نه چې زه دته څه شای ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړېږي
آفرین آفرین جاوجان آفرین او همه دا غسی سما ده استاد دا دی وهم دی جاوجان ما ته ګوره چې څنګه ځان ساتل دکانو ساتم درم دا غسی ځان ساته وها سما ده استاد او راځل خیر
څه خبره ده ولې جوړي
جاوجان دیوالو هکې سلام راځه چې د کلب په دفتر کې ته وای دلته د کلب نو شاګردان خبرې
سمه ده استاد درځه خو استاد درته وای چې څه کیسه ده
استاد ما ته پام وو
نه ولا زما आवाज خپل سکان ته پام وو
تا ونه لیدم چې استاد څو سکان زما په مخ ولګیدل او ما ځان نشو ساتلی
هو ملي دلی خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کې او ما ته ځان دې لپاره کمزورې خې چې زه د فاس دکم
نه دا کار مې قصدن نه کاو ډیر کمزورې شوم نور دفاع وس نه لرم کوم ټکه مې زور نه دی پاتې یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمانو او خو اوس د خپل شاګرد لازم مات شم
استاد زه ډیره بخنه غواړم چې ته په سکون وهلې زه پوه نه شوم
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شو
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطر ستا کلب ته راغلم خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزورې شوې
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله
هو ولې نه استاد په یاد مې دي ولې ګټله
بیا د اکرم په نوم زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې ښه فکر وکړم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر به غختلای شي بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه د تریاک خوراک شروع کړه په ځان پوه نه شوئ چې کمزوره شوئ
په لومړیو څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر وو. اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم، د تریاکو محتاج هم یم.
دا خو ډېره بده پېښه ده، دا خو د انډیوال نه و، سم دښمن و. دښمن
بس مه بزې ګرځه، گناه زما خپله ده. ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی یې، خاندام لري، که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي. خو ما د استادانو پر ځای د خپل یوه جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو یو. هم قهرمانی لاړه او هم صحت.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.